چان ونیسی او انصاف منگولو تایی وسپاری چه پرون در بغداد خوندی سیمی تا داخل شوی و پر وکیلان و امنیتی ځواکونو یې حمله کړې وه او دولتی ودانۍ ته یې تاوان رسولی و.
اسرار عالم مومن در تا دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. مشال لړیو خبرونه اوري اوس وخت شوې ده د مشال د مرکې. د نن ورځې مرکه کې ملما مولانا یوسف شاه ده او کوربا زمونږه خبریال خالد خان ده. راځي چې ورته وکړو.
د مشال مرکه
گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبائی امیر د خیبر پختونخوا د پاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی عالم هم دی مولانا یوسف شاه صاحب را سره میلمه دی. دی سره به د دې د جون پاکله خبرې کوو د دې د ګوند پاکله او بیا په روانو سیاسی چارو باندی دا دی دا گن چکم نظر دی پاغی باتی پختن کو. مولانا صاحب یو جهان مننا چی مشال ریڈیو تا مو دا غا وقت پر کو که زمونگا وریدن کو تا مو داوی چی تاسو کم زی سر تعلق لره او ابتدائی دکل مو کم زی کردی.
دا مشال ریڈیو دا تاسو شکریہ دا کم چی تاسو مونگ تا مو کار اکرا چی زمونگا خیالات دا کم تا ورس ہوئی او الحمدللہ پا دی وقت دا مشال ریڈیو نا اکثر خلق زمونگا پختان دی رلوی فائدہ حاصل مونگا تا پدے بانے لے رہا خوشحالی و مسارت تا زما بنیادی تعلق ہو لکی مروت سر آدھا پسن 1964 کے زما پیدائش پر لکی مروت کے شو الحمدللہ زما طول خاندانم عالمان دی زما پلارم عالم و زما نکم عالم و زما ترون اما مگان چی سمرا زمونگا خاندان دا طول علماء و خاندان دا نو زم دا سن 1978 نا ما آغاز د خپل علم وکړلو اول ته دارالعلوم اسلامیه لکه مرکز کې مې سټارټ واخیستو. بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. میز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډېر اسماعیل خان ته لاړم چې هلته ډېر لوی بزرګانو مولانا قاضی عبدالکریم صاحب مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیټر هم وو هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګه ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب په مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته رالمه. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و اغام ژوندی و او ما دلته خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبر وکړه چې په حقانیه مدرسه کې ده نو دلته معلم په حیث دغه شوې بیا بل خوا لاړې.
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو نو د خپلو استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. پا دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز تدریس کړی ده او ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي امورو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علماء اسلام په مختلفو عهدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
تاسو په سیاست به خبرې کوو خو چونکې مونږ دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو ډېر لوی تاریخ لري ډېر یو لوی نوم دی که د دې مدرسې په هکله مو خبرو که چې دا د دې بنیاد کله کېښودلی شوی او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي.
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد و او ډېر مقبول ترین استاد په هندوستان کې دیوبند کې استاد و. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی او د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشولو نو رمضان نه بعد زمونږ مدرسې کلاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده وه چې ځم به لیکن لارې بندې شوې نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده. نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زموږ مدرسه کې 4000 کسان دي او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به ان شاء الله پګړی تړی دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم په یو یونیورسټۍ کې هم د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې پنځلس سوه کسان چیرته نشته. اے بی سی وی پکې لیکن یو چتلان دی یو استاد ته مخامخ پنځلس سوه کسان دا یو دارو مکانیت دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې مونږ سره دغه طلبا به ان شاء الله استاین لري مکمل کړو دور حدیث مکمل کړو اوس به دا پګړۍ تړي ان شاء الله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي د بیرونی ملک نه پکې هیوادونه نه پکې وي
په دې وخت کې د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې چونکه حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل لیکن الحمدلله د پاکستان د هر ارګوټ نه خلک راځي.
مولانا صاحب سیاست څه کړی رالی تاسو د جمعیت العلماء اسلام سن الحق ګروپ نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کړو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو نو هغې نه بعد د جمعیت علما اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کولو د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمهم الله کولو. نو زه د حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډېر لوی لوی اکابر مشایخ دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره وو. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی ده. زه الکوم دوه مې درجه طالب وم درې مې درجه نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی ده. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم. د صوبې صدارت راسره و شپږ اته کاله دارنګې د مرکز عهدې راسره وې. د جمعیت طلبا اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده په هغې کې ما تقریبا دا پنځلس شل کاله کار کړی ده.
دا سمیع الحق ډله مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستي ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق صاحب تک قیادت حوالہ کرو لو پیولاس کے قرآن اور کرو پیولاس کے کلاشنکوف اور کرو او هغه ته دا امر وکړلو هغه د ټول پاکستان سیفی جرنل مقرر کړو. تر دې وخته پورې مولانا سمیع الحق صاحب د هغې ګروپ قیادت کوي.
د کلاشنکوف یې ولې ورکوو؟
دا هغې هم ضرورت و. په هغه وخت کې د جهاد زمانه وه. په هغې وخت کې روس او پاکستان تر ننوتلو.
مولانا صاحب بیا خو تاسو پارلیماني سیاست هم کوئ لکه الیکشن هم کوئ په جمهوریت باندې یقین هم ساتئ.
موږ په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورتحال رالو نو بیا به هر څوک راوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي. خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی. بیرونی قوتونه کول کار نه دي راغلي زمونږ ملک ته راداخل شوي نه دي. افغانستان ته روس راداخل شو نو ټول امت را پاڅېدلی ده ټول عرب را پاڅېدلي دي ټول جم را پاڅېدلي دي ټول یوروپ را پاڅېدلی ده امریکا ځکه خو راغلی وه امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه دنیا دا را پاڅېدلې وه.
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو او د هغې اولس در په در کو.
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو. مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغې ته د افغانستان حواله کړلی شي. ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي؟ روس مداخلت وکړو ظلم یې وکړو زیاته یې وکړو ټولې دنیا لعنت ورباندې لېږلو چې غلط کار دی وکړو. یو غریب ته د بابا د نظر وکړو وړوکی ملک ته نو ته جارحیت کوي په هغه باندې رنوځې.
مولانا صاحب د پاکستان خبره وکړو چې کله هم داسې حالات جوړیږي نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کی دفاع افغانستان جوړ کی؟ دا دفاع خو د فوج کار نه دی دا خو د سیاستدانانو یا د ملیانو کار نه دی.
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجیانو کار ده او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاستدانانو کار ده. مونږ د دې ملک باشندگان دا ملک مونږ ډېر په قربانیو باندې آزاد کړی ده. مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول غواړو. نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستانی ده. دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده. نو هغه راوچت شي او ټول قوم را جمع کړي. هغه تنها یوازې پرواز نه کوي بلکې ټول قوتونه را جمع کړي چې راځئ اوس به دا اور مړ کول غواړي، دا اور به مړ کوو.
خو بیا مولانا صاحب، دغه یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې، تاسو د پاټۍ خبره نه کوم، فوج ته یا دغه څه چې کله دغه شي نو دی روچت کې او دی د خپلو دغه لپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کې، دا یو تاثر خبره کوم. نو تاسو څه وایې، تاسو د خپل ګوند پاک لسه وي او دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې جلوسونه شروع کی؟
خالص دا زمونږ په ملک کې یو عمومی خبره ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فوراً په امریکې باندې الزام لګي چې دا امریکې کړی، او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي. حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، بلکې فوج خو لګیا د هغې خلکو خلاف اپریشن کوي، هغه خلاف هغه خلق غریبانان را نیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې اسې اخیستی وي. نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم را اوچتېږي، اوس هم جمع شوي وو، دې کال هم جمع شوي وو. حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته، یا فوج به نه خو نه دي، خو هغه ما وویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده، نو بیا به هم را اوچتېږي، بیا به هم را اوچتېږي. دا د آی ایس آی په وینا نه، دا د ادارو په وینا باندې نه، دا یو جذبې په بنیاد باندې را اوچتېږي.
خو بیا ډېر لږ وخت سپاره داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې.
یقیني خبره ده، دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده، خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره، بیرونی دشمن هم ده، اندرونی دشمن هم ده، حکومتونه هم دي، دا اداري هم دي. نو دا زمونږ سیز دغه خلک تباه کی، بیا دا اختلافات پیدا کی، دا منځ ته راودانګي، نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق اگر خراب کی.
مولانا صاحب، ډیر وخت خبره ونه کو، دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې یو ډیر لوی ذمہواری دغه شوی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکړي، خبرو ته تیار کړي، په هغه کې ډیر تلل راتلل مو شو، دلته اکوړه خټک کې و ډیر زیات غونډم کې دی، دغه توقعات هغه خبرې بیا ولی ونه شوې، هغه کامیاب ولی نه شو؟
مونږ نه یو ځل په 1 جنوري باندې، په 31 دسمبر باندې وزیر اعظم صاحب مطالبه وکړل، اپیل یې وکړو چې تاسو راشئ، مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته، چې دا اور په ملک لګېدل دا نو دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب وی چې ډېره ښه خبره ده چې مونږ نشه کېدلی چې مونږ په هغې کې کوشش کوو. بیا مونږ په هغې کې یو حده پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم صاحب وروسته شروع، بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله، حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نومونه راغله، او بیا مونږ میدان ته ودانګل، خپل سر مو په تلي کې کېښودلو. دا څه آسانه خبره نه وه په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف د دې میدان ته راتلل، دا څه معمولي خبره نه وه. لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي، او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدلی دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیر خواهو، مونږ د پولیس خیر خواهو، مونږ د فوج خیر خواهو، مونږ د طالب خیر خواهو، مونږ د دکاندارانو خیر خواهو. دا اور هر چا ته نقصان رسولو، او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای، نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب، دغه اور تاسو په خپل کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه ووی، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یې، یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی دا هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده، نو هغه چې تر څو پورې د هغه د لاس نه هغه تیلی رخیسته نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نشي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي، نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په تور باندې خالص، په هغې کې 1000 مسلې وي، په هغې کې د قیدیانو مسلې وي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې وي. نو که حکومت لږ لچ ښکاره کړی وای، نو بیا دا اور مړ کېدلی شي.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي چې طالبان د هغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي؟ په کار ده چې هغه خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچي دي. زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه. په هغې وخت کې امریکې په مداخلت کړی او په افغانستان کې او افغانیان طالبان برسر پیکار و جهاد دا اغی خلاف و جهاد علمی اوچت کرده و نجا تقریبا دا لس پینزه لس کالمخ که خبره دا چه دا اغ وقت امریکا مداخلت اکلو 2001 یا 2002 خبره دا.
اوز خوب بیا دا خبری کی گی چه یرا پا افغانستان که دی طالبان و حکومت کی نی پا خبرات رو دی مسئله حل کی پاکستان دی پا که خپل کردار پوره کی، نو تاو سگنه چه پا دی عمل که سیاسی گندن و بیا ساس و انتی عالمان و مذهبی گندن سومره کار کولی شی؟
مونگا پا دی که دو آگانیم کولی شو بنیادی خود چخده پاک دی پا افغانستان که امن راولی، لیکن پا ظاهره بانده پا دقی مذاکراتو که دی افغانستان امن ناممکنه ده. تر سو پوره چه امریکا دی افغانستان نوطل نده تر اغی وقت پوره مذاکرات ناکام دی. دی طالبان اول شرط داده چه مذاکرات با علم منکوو چه افغانستان امریکا وزی، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څوک برابرېږي؟ دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانی څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک کې ناست ده؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینې او په خبرو خبره او په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې، افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کوله شي. امریکانای، جرمنای، فرانسې هغه سره ما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردی سړی ده، هغه خو کور کې ایسه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره من شي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټولې نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې ده.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصلې خپلې کوي، لکه د ممتاز قادری شهید فیصله دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګوند په ایم ایم اے کې متحده مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغه یو ښه ممبر و، دغه متحده مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په هکله بیا خبرې کیږي، تاسو ته پکې څه دغه شته؟
متحده مجلس عمل په جوړولو کې زمونږ اساسي بنیادي کردار ده، ځکه چې دا خلک کمونږ په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړي نه وای، نو دوی خو د یو بل مخالف و یو بل سره نه کیناستلو. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي، نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم اے دی خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم اے خپلو مقاصدو نه خطا روانه ده، نو مونږ د ایم ایم اے نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مره مقبولیت یا فعالیت نشته، څنګه چې د مولانا فضل الرحمان ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې؟
نو هغه یو عامه سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي. چې شریعت نه خلاف سیاست وي، نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټۍ سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو خو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټرو مو بیا د کمی اسمبلې غړ هم جوړ شوي دي. په دا یمه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه وجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دا خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو، لیکن سیاسی لاره چې کومه ده هغه زمونږ اختلاف ته پکې لکه مثال په تور باندې جنرال مشرف الیفو باندې د دستخط وکړلو مونږ دستخط نه پې کولو مونږ دې دا لوی ظلم ده چې څومره هغه مشرف بکواس کړی و هغه بایس نکاتو هغه ټولو ته آئینی حیثیت یې ورکړلو مونږ د هغې خلاف کړی ده ده د بېنظیر حمایت کولو مونږ د بېنظیر مخالفت کولو اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کوي دې نه مخکې زرداری حکومت حمایت یې کاوه نو مونږ خو داسې نشو پټې سترګې پټولی چې په هرې خبرې د حکومتونو تایید او حمایت وکړو اوس د پانا ملکس مسله راغله نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغې حمایت وکړلو
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب تاسو د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې د مدرسو په هکله دغه اصلاحات ته په کوم نظر ګورئ ستاسو د پارټۍ څه موقف دی او څه ویل غواړي چې دغه اصلاحات تېرا شي
مونږ جي د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پسان باندې پرتی مونږ هر چا ته دعوت ورکړی چې راځئ وګورئ زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګورئ نظام هم وګورئ الحمدلله په هغې چې کمای نشته چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړې ده په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی ریاضي دا اردو دا انګلیش دا مشرد علوم دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړي نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی دا نو مونږ خپل د هغې اصلاح کړی
خواهی هوئی چې یاره دا هم حساب کتاب ورسره وکړی شي چې دا چنده دي ته د کم دی نه راځي تاسو دومره لویه مدرسه چلوئ دغه چندې پکار دی چې د دې حساب کتاب وشي
هغې د ټولو پاکستان مدارس اډټ کوي مونږ سره باقاعده اډټ رپورټس دا چارټرډ ادارې نه مونږ رپورټ کوو اډټ کوو او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي او دا ټول ورته ورکاره کړی دی چې که تاسو ثابتولی شي چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندهي وکړي که نه ټول قوم په چندو باندې چلیږي الحمدلله دا قوم یو دین د جذبې نه ډک قوم ده خپله روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسه رسوي دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي هغه دلته څه فیسونه ورکوي پیسې ورکوي که دا ټول چندو
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته مونږ هغې ته روټۍ مفت ورکوو مونږ هغې ته کمرې مفت ورکوو مونږ هغې ته بجلۍ پکی ګیس ټول سهولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفت دي په دارالعلوم حقانیه کې یوه روپۍ مونږ اوسه پورې چانه نه ده اخیستې
چنده ده کم دی نه
ده دا ټول پاکستان خلک ورکوي
بیا مولانا صاحب چې اوس لکه د انجینیرنګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي هغه انجینیر شي د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي نو دې ته بیا کم کم ځای کې کارونه ملاویږي روزګار دی بیا څه کوي دغه مو فکر کړی دی
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې ده دا ډېره وسیع سلسله ده دا په هر میدان کې کار کولای شي په دې وخت کې ته ګورې په هر میدان کې په سیاست میدان کې علما مصروفه دي په تجارت کې مصروفه دي په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تلی شي تدریس هغه کولی شي امامتي هغه کولی شي خطابت هغه کولی شي دعوت تبلیغ هغه کولی شي تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي برسره پیکار دي
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقانی مدرسې سره هم داسې څه واقعیات تړلي دي نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای وو که د بل ځای کسان د تورونه
ګوره جي په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسو باندې لګي دي خو مونږ وایو چې هغه الزامات هغه ثابت کی ښکاره دی کی قوم ته دې ښکاره کی مونږ ته دې ښکاره کی چې کومه مدرسه پکې انوال ده کومه مدرسه پکې لړلې شوې ده هغه دې مونږ ته مخای مونږ به د حکومت نه مخکې هغه مدرسه بند کړو چې کومه مدرسه باندې دا اعتراض ده چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوث ده هغه په دهشتګردۍ کې انوال ده نو مونږ هغه مخنیوي لپاره تیار یو
ستاسو پټه دنه خپل مینس کې الیکشن کیږي لکه زوینه مولانا سمیع الحق صاحب د ډیر وخت نه دی ګوند مشر دی نو نور څوک نشته چې د دې مشرۍ والی
بالکل زمونږ باقاعده انتخاب کیږي مولانا سمیع الحق صاحب بالکل ہمیشہ دا پارا نہ جوڑ سو دینا مکہ مولانا حافظ محمد عبداللہ درخواستی صاحب امیر ہوا بیا اغیان آباد شیخ الحدیث مولانا نعمت اللہ صاحب چې کوہاٹ نہ امینے ہو مدرے سلور ضلع امینے جوڑ سو آغا امیر ہوا کلا آغا وفات سو نو بیا پٹول مسلانو کے مصر عالم دے ان علماء بیا ددی انتخاب کرلو او دے امیر جو
مشال ریڈیو سره دا خبر کولو یو جہان مننه
مہربانی شکریہ جی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو